شنبه د ثور اتلسم د می اومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر اوسه جز مش خبرونه په منځني صفه دولش پښنه بي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مونیک مرغه. په دې خبري مجله کې مو له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې پر سر د لانجو مسله راخیستې ده چې د حکومت و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا پروژه باید خامخا له بامیانه تېره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلابونو د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي. روسیا په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د جاپان مرسته اغیزمنه ګڼي او امریکا وایي یمن ته یو شمیر ځواکونه استولي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه رسولی دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
در ولایت غور قبلا از تلفات 18 نفر خبر داده بودند.
په غور کې د تلفاتو شمیر مخکې اتلس شول شوی و خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو کورونه او لارې خرابې کړې دي. سیاسي اتکړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیان او هم وشته دي. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوې کمه شي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی. د شغلی سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسی خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترتاس اژانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان د افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له جاپان سره په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژنه پیل کړې څو له مخدر موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارو له لارې د ماسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرط دی، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به په خپله لاره ځو او تاسو په خپله لاره ځئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي. اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی دی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وشلې دي. دا کسان د اپریل د درویشتمې او اتویشتمې ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نقشه سوي دي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی دی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عربي متحد اماراتو د القاعده پر ضد د مکلا د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کمپ د خونړیو هوایي حملو په اړه به څیړنه وکړي. د پنځشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په ادلب ښار کې د کډوالو پر یوه کمپ په بمباري کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راد الحسین تیره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به تصادفي شوي وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پرې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسون وراچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکیو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو سید کمال شاه عارف خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 15، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 21، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 8.5، ټیټه 21، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14.5، ټیټه 11، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.5، ټیټه 14، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8.5، ټیټه 21، آسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15، آسمان لمر. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 12، آسمان لمر.
دا ساجر ډو سهارنی خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام به د ولسمشر دوهم راستیال ته د یو نشتی کس په وینا واوري چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې په توتاب پونوم چې د توتاب پونوم مشوره شوه د برښنا پروژه باید هارو مروله بامیان ته رشي. د برښنا شرکت د وین نظر مهم په دی اړه اخیسته.
متاسفانه د هر اړخنه کوششونه په دې شوي چې دا خپیتي کې یا بین القومي کې زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوي. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
په لوګر کې یو شمېر کسان په یو شارګور ټکی د ورکل شوې سمکه په اړه شکایت لري چې نو ورسپارل کیږي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریقه والا هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دی او د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستو کې د شمن رنگونه په پروګرام کې به واوري.
کڅو کو واړی په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی، یعنی د هواد د پاره کارو کې.
د افغان ولسمشر دوهم رسال سرور دانش د توتا پونم پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیشنه څرګنده کړې ده. البته د شغل دانش د دفتر یو غړي لازادی راډو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه ویل دي چې د ټوټه پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي رهبرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي توتاب د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو واټ وارداتي پروژې ته ویل کیږي، خو د برښنا ریاست وایي چې کومه پروژه چې په پام کې ده هغه توتاب نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشته جلال زوی پر راپور کې واوري چې د نوم پټ پاتېدو په شرط دغه کس له ازادي راډیو سره شخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي. او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملی کېدو امکانات شته. نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان لاري تیرسي. د شاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پراساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملی کېدو تخنیکی امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کېږي. نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیره نسی، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، څرګند کړ چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده سوې. او د په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څورځي وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغه پروژې لپاره سروې کړی وو، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لاري تیر سي، او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی وو. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپل وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیر سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د برښنا د همدې پروژې په اړه مې د افغانستان د برښنا شرکت د ویاند وحید الله توحیدی نظر راخیسته. لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله دا شوی چې د مرکزی ولایتونو ته د افغانستان برښنا شرکت او وو برښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدی تعهد ورکوي تر څو دغه ولایت ته 300 میگا واټ برښنا په لومړي سر کې دی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغه نه بدا برښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګ څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برښنا به د سره وسه کړی شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزی ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لاري تیر شي؟
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست او همدغه پریکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما ویل چې تاسو برق غواړئ کلاین غواړئ؟ اغول چې موږ برق وړو، موږ ورته چې فلحال تاسو برق وړئ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي تاسو ته برق درکې. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوی او نسبتا سیاسي کوي.
کدا لاین د بامیان لاري تیر شي ای بي سي
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل د سروې کړي د دواړو اخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویل دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډیر دي. د فردان کموک د سالنګ دلاري لاین تیر او خوای نه خسته کوم طبيعي ستونزې را منځته کیږي. تبید چې دا لار په سلی ساتو کې خوشی کوي ول چې مکمل کوی کارل ته پرو دی د حکومت تخمن یو له زول ولایت د افغانستان وسره وسره دی ته په سلی ساتو کې حتی دا لار خوشی کوي او موږ ته سہولت اسن مسایتي ته سم پاک کو او خپل مشکلات ته ځان ورسو ته سوشن دی حل کو. او برعکس کده د بل لار فرزن د مرکزی ولایت نشي التبا داسې قوا د کوم شي تاسو مونږ تلاشي او دغه مشکل حل کیده او مشکل دی. دا مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر سلونیم لکه تر 15 لک ډالر پورې مصرف لري. او که دغه پروژه د مرکزی ولایت د لارې شي دا د 30 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نور کوي او ورته آماده هم ندي. درېم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وزندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه ټول د جوړېدو په حال کې دي، جوړې چې تر درې کاله وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرکټ ونول شي. دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین لک سالنګ تیر شي. که چرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي، که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفم د هر اړخنه کوششونه په دې شوي دي چې دا خپله کیشي شي، سیاسي کی یا بین القومي کی، زه نه پوهیږم څه ولې دا کار شوی. حالت دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګ نورې ادارې چې دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي، او دا د افغانستان ډونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لري کړي که طبیعي ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، 3 کلو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
لاند خبرونه لرو. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي، او په غور کې 12 تنه وشلې دي. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یوه لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرن اوبخشي د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده، او د دې شبکې لس غړي یې وشلې دي. د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې یمن ته یو شمېر ځواکونه استولي. او د ملګرو ملتو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کم د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه له خپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یوه افغان سرتیری عبدالعلي خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي د دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري، کله چې باران یا نم وي په ډېره سختۍ یې په مرسته تګ کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولی دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپنې په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشۍ او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلي ل امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال له 15 ولې تر 90 ډالرو پورې مصرف غوړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 16 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمه کیږي نړیوال ځواکونه د 2018 مالي کال د می میاشتې تر پای د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیونه ډالر ځنګړی کړی او باندې مصرفې کړی. نیویورک ټایمز رسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباعو ته د ورپیش غواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د استرالیا دیوی تبعه میرمن کاتشن جن ویلسن تر تشتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې لیوی نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه، په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټیکې هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې لا دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي، یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزې په جنګونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی وو. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیوه چې د باختری خزانه او طلا تپه د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندې ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلی د ولس کلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چی د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار د ارک په یو خوندې زیرخانه کې ځای پر ځای سی به نجیب الله پپل ګارډین ورسپانې ته ویلي هغه آثار چې د او همکارانو یې په ارک کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د مهاجرینو په شارګوټي کې یو شمېر کسان شکایت لري چې ورسپارل شوي هم ځکه نه ورسپارل کیږي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنې شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او مونږ 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده هیڅ داوا پکې نهسته خو مونږ ته څوک نه راتوجه کوي دا د مونږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي داس ځکه باید دوی ځان ته سپینه کی د خپل ځکه باید دوی غم خړلې وای چې انتقال سره هغه روس دوی ول خپل غم نه خوري ول خپل وجود اربع ځان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داس شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده هغه د غزمکه خپل بولی حالن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولار د همغه حوزه مربوط هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزی سي د اوس مخه ول سوغه وکیل ستونزې جوړي او د مګا د توزی په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجادې.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي د سیسا پولی او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅ کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګان په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیسوالی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي دا مسله به نږدې وسیړي او د پلي کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داس شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. د دغو مهاجرینو په اړه تیر ورځ ملګرو ملتو اندیشنه څرګنده کړې وه. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هوغ کډوالو کې چې عمر یې 33 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکی ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپا اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څو نوی رئیس په اروپا اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لویدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن ویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندیښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوي یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یو هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درېو میاشتو ته لنډ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مزیزتل دی او ز ژورنالیست
اوس وخت کې د فیسبوک ګټ زیات دي کتابونه
د فیسبوک په ټوله کې یاري زخت ډيري ګټ دي. خو لبه د مرغه په افغانستان کې فیسبوک مونږ یوازې تر دې پورې محدود کړی دی چې شیر دی پورته کو هاکس دی پورته کو مثلا د دولت خلاف خبرې دی وکړو یا دی یو چا په ځی خبرې وکړو هغه چې په نوړ نړۍ کې فیسبوک کارول کیږي په افغانستان کې لبه د مرغه چې د ګوتو په شمیر کسان دي چې هغه له فیسبوک یعنی سم ګټ پورته کی او له دغې لارې د پرمختګ پر لور جی په نور نړۍ ته کو ګورو حالت فیسبوک خلکو د سی د هوادونو په کچې وایو او کده د شخصیتونو په کچې وایو هلته خلکو فیسبوک ځانته یو د کاروبار وسیله ګرځولې د کول شي د فیسبوک د لارې دوی کاروګي د پرمختګ لپاره کارو کې په افغانستان کې هغه سی استعمال نشته د لکه چې څنګه په کار دی. دلته یوازې فیسبوک د دې لپاره کاریږي چې هغه ناوړه کوم کړنی چې دی مثلا هغه په کې نکاس خلکو ته
ولا شخصي تجربه له فیسبوک څخه دا آیا داسې څوک دی لري چې غوي تر ناوړه استفاده کړی دی او بیا ډیر بد واقعب لري وی
زما د لپاره فیسبوک دی او پونتونه سات لري ځکه په فیسبوک کې ما ډیر زده کړی دی کڅو کو غاړي په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هواد د لپاره کارو کې خو شته د خلک هم شته چې د فیسبوک نه ډیر ګټ اخلي مثلا کاغه په خونیز ډګر کې وګورو که په روغتي ډګر کې وګورو که په نور کې وګورو خو برعکس د خلک هم شته چې له فیسبوک ډیر نه وړ ګټ پورته کوي مثلا د شخصیتونو سپکاوی پکې کوي مثلا د مشرانو سپکاوی پکې کوي مثلا په یو بل باندې مثلا د تور پوری کوي بل دا چې مونږ هغه خپل کمی کرکی کې نه چې چې مونږ په عام ژوند کې سره لرو دا مو فیسبوک تر انتقال کړی دی کومګه تاسو ګور تاسو یو ور فیسبوک پیج ته ورشي خپل ته او ګوري خلک پکې دلته من چې لکه په عام ژوند کې کوم څنګه د جنگ دګر تو ساتل دي هم د سیم هم د جنگ فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه خرکه مو فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه وحشت مو فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه وژنې مو فیسبوک ته را انتقال کړي دي کله کله فیسبوک کې تاسو ګوري داسې ویډیوګانې شیر شوی چې هغه هیڅ یا وینسانی هغه په لیدونه عجز دی نشي کولای چې وی ګوري خو هغه سیګټه چې لازم ده چې پورته شي په افغانستان کې غن پورته کیږي.
ډیر مننه.
هاڅه دی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او امریکا شخ رادیو بیا له ماشام له وو د سهار تر او بجو پورې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خود پکتیا لور ته جوړ شوې دي اصول مخالفت پر سر کې شي. علاءالدین احمد زای له لوګر لیکي اوس خو د برېښنا مزي تیر شوې دي. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک لري کې ټوټا پروژه باید له هغه ځای تیر شي چې ګټه زیاته ده. اعتراضونه باید ختم شي او د بی اتفاقی مخه باید ونیول شي. قلمیار لیکي د کجکی برق د غورک تلارې کندهار ته ورسی شي او محمود روشن لیکلی دی د هلمند په جنگ کې بهرنیان لاس لري. دا خبری مچلمو هم دوم روا.